د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي طالبان د زور په کارولو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو بهیر ګډوډوي او له دغو بشري مرستو لګکی محروموي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دا اطلاعات په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو له نوي پخوانیو او اوسنیو کارکونکو ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي طالبان د زور په ګډون له هرې ممکنې وسیلې ګټه اخلي څو دغه بشري مرستې هغه ځای او کسانو ته ورسیږي چې دوی غواړي. د سیګار پټکو د طالبانو دا کړنه د بهرنیو تمویلونکو د اصولو خلاف کار ده. طالبانو په ځلونو د بشري مرستو د رسولو په بهیر کې خپله مداخله رد کړې، خو یو شمېر همدې مرسته کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مداخله محسوسوي. مسکو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره یو په یو وګوري او یوازې ژباړونکي به ورسره وي. په کرملن ماڼۍ کې د پوتین یو همکار یوری یوشاکوف نن پنجشنبه خبریالانو ته ویلي دواړه دا مشران به سبا په ځایي وخت یو لسنیمې بجې د امریکا په الاسکا کې سره وګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغولې دوه کتو په درشل کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي مشرانو سره لید کاته کوي او د اعتراض کې نن لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کتلی دي. زلنسکی پرون په برلین کې د جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له استازو سره وکتل. زلنسکی هڅه کوي چې ترامپ له هغې خبرې وګرځوي چې ویلي دي د اوکراین د سولې په تړون کې ممکن د ځمکې ورکړه هم شامل وي. پاکستان په متعارفو جګړو کې د خپل توغندیزې وړتیا د څارنې لپاره یو پوځي بنسټ جوړوي. دغه اقدام په ظاهره له هند سره د مخامخ کېدو په صورت کې د توغندیزې وړتیا د لوړولو په هدف ترسره کیږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پاکستان د پاوز د توغندیزو ځواکونو د جوړېدو خبر ورکړ. شریف دغه څرګندونې د پاکستان د خپلواکۍ له 80مې کلیزې یو ورځ مخکې له هند سره د تیرې مې میاشتې د جګړې په یاد غونډه کې وکړې. د هغه خبرې رسنیو نن راپور کړي دي. شریف زیاته کړې چې د پاکستان توغندیزو ځواکونه به په نوې ټکنالوژۍ سمبال وي. او د فرانسې پاریس سن ژرمن فوټبال لوبډلې د اروپا د سوپر جام سیالیو لشور او زوګه ډکه یوې لوبه کې انګلیسي سیال تاتنهام ته ماته ورکړه. په دې سره د غلوبډلې د 2015 کال 15 ماتل ولی ولمنځله. په دغه لوبه کې چې ایتالیا کې تر سره شو تاتنهام تر 15 دقیقې پورې په دوه ګولونو بریالی وو، خو نږدې 10 دقیقو کې پاریس سن ژرمن دوه ګول وهل او لوبه د پنالټي ضربو ته ولاړه. پنالټي ضربو کې بیا پاریس سن ژرمن خپل سیال مات کړ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت څلور کاله پوره شول. د دوی د حکومت مزل همداسې روان دی، خو هیواد لچیټو هسکو سره مل دی. یو شمیر کسان په کور دننه د طالبانو حکومت ولی ستایي او وایي امنیت نسبی ښه کړی او د خلکو د کار روزګار او پانګونې د جذب په لټه کې دي، خو ګڼ شمیر نور بیا په ځانګړې توګه ځوانان او نجونې د طالبانو د حکومت له تګلارو خوښ نه دي. دوی وایي د طالبانو په حکومت کې بیکاري زیاته شوې، اقتصادي حالت خرابه شوی او له هیواد د ځوانانو تېښته ډېره شوې. په نننی بحث کې افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت پر لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په لنډو کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او خبريال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر رئیس حاتف مختار، خبريال او د خزو فعال دیو پتنګ او د افغانستان بل خزینه فعال انارګوله زیرک. میلمنو ته خراغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې وروسته خبرونه سره یو ځای شي، خبرونه ته زنګ را وهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره سرګند کړئ. د خبرونه د تماس شمیره ده 00422112501. یادونه کوم چې همدا موضوع موږ د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ایښې ده. سلو زیات تبصرې پر راغلي چې هغه تبصرې به هم که وختو د خبرونه په اوګدو کې له نور اوریدونکو سره شریکو. ملمانه سټډیو سره یو ځایږي خاغلی زواک سټډیو سره وصل شوی دی. زواک صاحب ستړي مشي راځي پهل کې ستاسو لاند تحلیل واورو چې د طالبانو څلور کلان حضور په افغانستان کې د افغانستان لپاره یې سیاسي پایلې څه کېدلی شي، دا څنګه تمام شو څلور کاله د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان؟
ډېر زیاته بمونه کوم ځان د 15 د اگست څلور کاله پورې کېږي. دا څلور کاله د مختلفو ځایونو نه مونږ مطالعه کولای شو. یو خوشبینانه دید نه چې د مسلې ته ګورو، دوه ډېر مهم شیان پکې یادېږي چې هغه سوله ده. هره ورځ مختلف احصایو په اساس باندې په دغه جګړه کې چې په افغانستان کې دا تېره شل کاله روانه وه، نو بعض وخت کې سل یو نیم سل کسانو پورې خلک وژل کېدل، کله کم کله زیات، خو داسې ورځ به نه وه چې زموږ ځوانان به نه قرباني. نو د دغه زاویې نه زه خلک مطالعه کوي چې اوس خو دغه دی سوله ده، خو خبره دا ده چې دا جګړه کوله چا، یعنی داسې خو نه وي چې طالبان راغلل او د جګړې چا چې جګړه کوله هغه قوتونه د منځه وړل او سوله راوستله. دا جګړه خپله طالبانو کوله، او د جمهوریت دغسې یو نظام چې هغه د خلکو دخوانه ټاکل شوی و، اساسي قانون یې درلود، مشروعیت یې درلود، د هغه نظام په وړاندې جګړه کوله. نو هغه نظام سقوط شو او طالبان راغلل، نو ښکاره خبره ده چې جګړه بنده شوه، ځکه جګړه د دوی ترمنځ وه. یعنی دا داسې یو کار دی چې په طبیعي توګه شوی دی. داسې بله خبره د یو سلسله اقتصادي پروژو او د دې مثلا خوشتېپه یادېږي، بندونه یادېږي، دې کې شکلشته دا ستر کارونه دي او مثبت کارونه دي چې شوي دي. د دې یادونه ضروري ده، د سولې فضا برابر شله. خو د دې خو بنسټ ډېر مخکې ایښودل شوی، داود خان د وخت نه دغه پروژې بنسټ کې ایښودل شوی، او بیا په دغه تېرو شل کلنه دوره کې څه ناڅه کارونه پرې وشول، او دا زمینه مساعده شوه ده چې په دغه وخت کې اجرا شي. قوشتېپه کانال یعنې مطلق د کرزت دغه نوي دور ته سره ورکولی شي، ډېر یو ستر کار دی. او طبعاً افغانستان په اقتصاد باندې مثبت تاثیر درلودلی شي، لیکن دا ځای بل اثر دی په مقابل کې د افغانستان د خلکو نه اخیستی څه دي. مونږ دواړه خواوې باید وسنجو، څه یې د افغانستان خلکو ته ورکړل، څه یې د افغانستان د خلکو نه واخیستل. د افغانستان د خلکو نه ازادي اخیستې ده، د افغانستان د خلکو نه فکر کول اخیستی دي، د افغانستان د نجونو نه تعلیم اخیسته دی. او دغه تعلیم یوازې نجونو نه اخیستل شوی، د تعلیم کیفیت چې تاسو نن سبا وګورئ، مکتبونه وګورئ، پوهنتونونه وګورئ، او په هغه کې خصوصا دغه د نصاب د اصلاح په نوم باندې چې څه روان دي، یو فاجعه روانه ده. تاسو دا که وګورئ، دغه پخوا کې افغانستان سخت منځوي کړی دی. افغانستان په نړۍ کې اوس یو منځوي هیواد دی. نو هغه څه چې مونږ ورکړي دي هغه دغه قیمت ډېر زیات لوړ دی. تاسو فکر وکړئ چې په میلیونه جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي، او هر کال دغه شمېر زیاتېږي، او دغه نه جبرانېږي، دغه عمر دی تېرېږي. په دغه عمر کې چې دی، یعنی تاسو فکر وکړئ چې ډېر یو ډېر بد حالت و. کله چې اول ځل دا پوهنتونونو باندې بند، ما خبر واورېده چې پوهنتون محصلې د طب محصلینې ناستې وې، امتحان ته وتلې، د امتحان نه چوک اخلي، د آخري کال امتحان و، همدارنګه د نور څه هغې را وګرځولې، او اوس همدغسې پاتې دي. نو دا خو دغه تحصیل دوره چې د دوی نه پاتې شلله، دا خو بیا نه جبرانېږي، دا خو عمر دی تېرېږي. نسلونه دغه سو نسله زمونږ، یعنی د هر کال د څومره محصلینو د متعلمینو د نجونو دغه عمر بې علمه تېرېږي. عمومي کومه فضا چې حاکمه ده، یو دیکتاتوري حاکمه ده، یو دغسې فضا حاکمه ده چې هلته فکر کول آزاد نه دي، هلته خبرې کول آزاد نه دي. تاسو وګورئ، حتی دینی عالمان خبرې نشي کولی چې خبرې کوي، بندېږي او مشکل سره مخ کېږي. نو د افغانستان خلکو خپل ازادي په دې سلور کولو کې د لاس اور کړی و. علم پر مختګ زمينه د لاس اور کړی دا افغانستان منځوي شوی دی او دا په خوا کې هغه څه چې ډېر څه یعنی راتلونکي نسلونو لپاره زموږ اهمیت لري هغه دغه نوې نسل چې کوم ذهنیت باندې روزل کیږي موږ کوم نوې ذهنیت چې خلکو ته ورکو دا هغه خو بیا نسلونه نسلونه دغه اجیز پاتې کېدای شي نو موږ ډېر زیات ورکړي دي او تبه یو څه لاسر وړل وجود لري
تقسیم بندی مو وکړه او هغه پرتلام سره وکړه چې د طالبانو حکومت افغانستان ته څه راوړي کوم مثبت کارونه کړي او څه له افغانانو نه اخیستې دي او تاسو په ټکو هغه کوم شی چې اخیستل شوی دي دغه تله درنه ده نظر هغه چې افغانستان ته ورکړل شوی دي کوربدان راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو ډاکټر صاحب حاتف مختار هم سټډیو سره وصل دی مختار صاحب ستړي مشي تاسو په ټکو د طالبانو د حکومت څلور کلنې حضور افغانستان لپاره په څه معنا وو
سلام تاسو ته او تاسو له تاریخ د افغانستان سلمان ملت ته که اجازه راکړئ تر دې دمخه چې په دې باندې تم سو چې طالبان په افغانستان کې څه کول یا څه کوي د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم دا باید مطالعه سي چې د امریکا ښکېلاک په افغانستان کې د ټولو انساني معیارونو ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف افغانستان کې داسې یو جمهوریت شتون درلود چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې په فساد مبتلا و او د شپې او ورځې د افغانانو په کورونو باندې حمله کول د افغانانو کورونه ورانول بمبارونه کول حتی د بمونو مور د افغانستان خلکو باندې استعمال کړل په علمي او فلسفي او اکاډمیک ډول په افغانستان کې هیڅ داسې یو جمهوریت شتون نه درلود چې افغانان په هغه کې رول درلود یو داسې نظام په افغانستان کې و چې د امریکا د حمایت تر سوري لاندې منځته راغی او هر څه تدبیر به امریکا نیول وزیر و مشیر امریکا او انتخابات هم د امریکا د نظر لاندې به داسې یو انتخابات راتلل چې په هغه کې اویا په سلو کې افغانستان د طالبانو په لاس کې و تر ټولو د مخه په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې افغانستان د امریکا د ښکېلاک او د اشغال تر سوري لاندې و دویم موضوع دلته د طالبانو د حکومت کله چې دوی قدرت ته ورسېدل او د قدرت ګدۍ ته ورسېدل متاسفانه چې طالبان د افغانستان ملي ګټو او ملي منافعو ته ونه کتل افغانستان ته داسې یو متوازن سیاست تعریف ور معرفي نه کړل چې دغه سیاست متوازن سیاست په نتیجه کې موږ د چینایانو او د روسانو سره ودریدلو او د امریکا او د اروپا سره په فاصله کې راغلو طالبانو د خپل ملي ګټو پرانا کې د یو متوازن سیاست تعریف نه کړل بل موضوع دلته طالبانو د انجونو شوهنځي او پوهنتونونه وتړل چې دغه په نړیوال سټیج کې د افغانستان سیاسي ایمیج ته او د طالبانو هغه تعارف ته یا د طالبانو پیژندلوی ته په نړیوال سټیج کې ضرر ورسول او افغانستان نور هم انزوا خواته لاړ طالبانو نو شو توانېدلې چې پر داسې یو ستر لویه جرګه یا پر داسې یو نظام باندې منتج سي چې په هغه کې ټول افغانان ونډه ولري او ټول افغانان خپل غږ ولري طالبانو متاسفانه د میډیا په حق له ژورنالیستان ونیول د خپل حریفان او رقیبانو د زپلو لړۍ شروع کړل او په شکل د سیستماتیک تقریبا د افغانستان د ملت غږ خاموش کړل په دې لحاظ اوسنۍ کوم وضع چې په افغانستان کې پس له څلورو کالو ادامه لري که په افغانستان کې جنگ نه دی جګړه نشته دا د افغانستان لپاره یو مفید او مؤثر قدم دی. خو افغانستان باید دیو متوازن سیاست په نتیجه کې دیو بل نیابتی استخباراتی جګړې قربانی نسی. ګورو چې په بهر کې ځینې داسې ډلې چې پرونه هم د روسانو خو تخپل سلا کې شد او هم امریکا باندې خپل خاوره خرڅ کړل د مقاومت خبره کوي. زما آند او باور دا دی چې طالب بل هیڅ لاره نه لري پرته له دنه چې په یو ملي اجماع باندې منتج سي، او هغه ملي اجماع باید د افغانستان ملي منافع تعریف کړي او بلا قید او شرط طالبانو د انجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. کچیرې طالبان د خپل ملت غږ نه اوري، دغه واټن به د ده باعث شي چې طالبان به د غرب سره نور هم په تقابل کې قرار ومومي او دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی.
بله کور ودان مختار صاحب سلامت اوسئ. وروسته بیا په دې تم شو چې پنځم کال کې د طالبانو د حکومت په پنځم کال کې کومې کورنۍ دندې دي چې طالبان باید په لومړیتوب کې راولي تر څو د کال دغه د واک دغه پنځم کال داسې پوره شي چې لږ تر لږه په کور دننه د مشروعیت ګامونه واخیستل شي، جرګه جوړه سي، او په سیمې او نړۍ کې هم د رسمیت پیژندنې د دوی چارې مخته لاړ سي. کور ودان د ښځو د حقونو فعاله انارګل زیرک هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن زیرک، ستړي مشي، د ښځو لپاره د طالبانو د څلورو کلونو حکومت پایله څه وه؟ په ظاهر خو همدا دی چې موږ تاسو راپور درلودل چې اعتراضونه پیل شوي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې، د غراس په امریکا او کاناډا کې، په ایران او پاکستان کې ښځې اعتراض کوي، وایي چې دوی په هیڅ صورت سره د طالبانو د واک له څلورمې کلیزې نه خوښ نه دي، او وایي چې طالبانو د ښځو لپاره داسې تګلارې عملي کړي چې د ښځو ژوند یې سخت کړی. تاسو چې په افغانستان کې یې عملا له ښځو سره، له ولس سره په تماس کې، د افغانستان د کلیوالي او اصلي ښځو لپاره د طالبانو حکومت څنګه تمام شوی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې خپل سلامونه ونه کې هیله تاسو ته، بیا تاسو د سټډیو لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه، دا خو سو هغه کسان چې په خارج کې دي نو د یو خبرې او د موږ خبرې ډېر تفاوت سره لري، ولی په دې چې د دوی هلته ژوند برابر ده، زندگی برابر ده، دوی غواړي چې داسې شوقي خپل غږجه کې کنه، ولی په دې چې دوی د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه دي. نو د ستونزو او مشکلاتو سره لاس او پنجه نرم کوي هغه د افغانانو، د افغانستان ښځې دي، بالخصوص هغه ښځې چې دلته مثلا په افغانستان، د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند کوي. نو دلته ښځې ډېر په ستونزو اخته ده. نو ګوره، د تعلیم حق د ښځو نه اخیستل سوی، د کار حق د ښځو نه اخیستل سوی. ښځه هغه قشر داسې نیمه ټولنه د جامعه ښځې تشکیلوي، نو چیرې یو ټولنې نیمه برخه دغه قشر نه، دغه هغه نه محرومي، دغه قشر نه محرومي کنه، هغه ټولنه بیا پرمختګ نسی کوي. نو د ښځو نه صح کنه صلی الله ورکړی دا سید د افغانانو ښځې دا نه غواړي چې مثلا هغه د غربیانو حقوق وکړي، مثلا هغه مثلا ایجاب مراعت نه کړي، لوس وي، او مثلا سرتور سروي، او هغه غربي حقوق دوی نه غواړي. دوی حق هغه حقوق غواړي چې اسلام ورکړي. خو متاسفانه دا خبره دی، ما خبره دی، دوی د سپو خلاص او غو او رساله حقوق اسلام ورکړي هغه دوی د ښځو نه فعلا اخیسته. ګوره، د تعلیم حق الله تعالی ورکړي هغه تر اخیسته، د انتخاب حق ورکړي دا هغه تر اخیسته. مثلا ښځې د سینې د ست ښځې دی ایوان په سیر ته وساته پور کې د ایوان ته سوخه چې ښځې ته یو ګوله ماړې ورکه بس. نو دا د ښځې ځوان شو، دا خو ځوان نه ده، دا خو اسی یو ځوان دی پاتې کېدل ده. نو هغه سره حقوق اسلام ورکړي هغه ټول تر اخیسته. یعنی ښځې په دغه فعلنی دا فعلی شرایط کې خځه ډیر د ستونزو سره او د مشکلاتو سره مخ دي. مثلا موږ د افغانستان کې هغه ډیر د پدری سیسو وبشي دوی چې خځه ټول کندې دي، ټول یتیمان ورته پاتې دي. هغه مثلا په روزمره ژوند کې غوښته خپل فامیل ته، خپل عائل ته نفقه برابر کې هغه د دوی نه خپل سوې ده. اته پرون یو قضیه په خوست کې وسه سی وخځه او میړه دواړه، خځه او خاوند دواړه د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه دواړه خودکشي وکړه. نو خلک خپه دي، خلک ازورده دي. ما د اسلامي امارات را ده خوښ ده سه حق اسلام ورکړي، هغه حق ورکړي. تاسو د تعلیم حق ورکړي، مثلا مثلا یو جرم کوي یو ګناه کوي هغه د هر چا فردي حق ده. تاسو باید مثلا هغه شخص په ګوته کوي، داسې نه هغه یو متل دی یا سدی وي سپږ لپاره ټول پوسین سړی ورته واچوي. نو دغه حقوق اسلام ورکړی که دوی ورکړي مثلا دغه خلک به څنګ ته د دوی څنګ ته ودرېږي، د دوی نه به ملاتړ وکړي، د دوی نه به حمایت وکړي. که چیرې دغسې حالات فعلا په فعلي شرایطو کې روان ده، خلک ورځ تر بله د دوی نه متنفره کېږي او چې دوی د خپل ازادي ورځ لمانځي. کوم ازادي وساتي اوري په میډیا کې کتا چې دلته نه په میډیا کې اوري ویني چې په کونړ باندې په نورستان باندې د پاکستان د بمونو باران ده، دا څه ازادي ده؟ دوی په میمنه ښار کې متعلمین د مکتب شاګردان د مکتب حضور را باسي تهدیدوي چې تاسو راځئ د ورځې موږ سره ولمانځئ. که تاسو خپل غیب چې کوي که چیرې تاسو د موږ سره د ورځ بدرګه نه کوئ، موږ تاسو یوه هفته غیر حاضروو، موږ د تاسو نمرې کموو. نو دا خو استقلال نه سو، دا خو ازادي نه سو، دا خو ازادي موږ پیدا نه چې دوی ازادي اخیستی وي، خپل ازادي
کور ودان. موږ ډېره هڅه وکړه چې نن په دې بحث کې ځان سره د طالبانو یو پلوی هم ولرو، خو د طالبانو هغه رسمي ویندویان موږ سره خبرې نه کوي او وایي چې ستاسو رسنۍ پردی ده او موږ د ځان نه بولي، نو ځکه موږ سره خبرې نه کوي. کاشکې مو دوی درلو دی چې دغه بحث مو یو څه سره له هغوی سره متوازن کړی وای. خو خیر، هڅه به وکړو چې اوریدونکي را واخلو او اوریدونکي را سره وغږیږي. دلته د ځینو اوریدونکو د فیسبوک تبصرې زلولمه. سمون سرګن لیکلی دی، وای د طالبانو مثبت او منفي تغیرات داسې دي چې مثبت وای د عمومي امنیت نسبی کېدل دي، د اداري فساد په ځینو برخو کې وای کمی ده او دغه راز د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر ضد وای پراخ اقدامات شوي دي. خو منفي وای دا دي چې د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې سخت محدودیتونه لګول شوي، د اقتصادي بحران ژورېدل او د نړیوالو مرستې کمیدل او د نړیوالې انزوا زیاتېدل او د بهرنیو پانګونو د راتګ مخنیوی. مبارز نیازی بیا لیکلی وای الحمدلله چې یو باوري او په وطن مین نظام رامنځته شوی دی او زه وای په دې څلور کلونو کې ډیر خوښ یم او ژوند کې مې ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي. عینالدین احمدزی لیکلی وای موږ خو خپل ژوند ته پرېږدی، قسم په الله کې مې د طالب د حکومت سل افغانۍ ګټه هم خوړلې وي، خو وای په ټول ژوند کې مې تر اوسه داسې حکومت نه دی لیدلی. بل اوریدونکي لیکلي وای چې سپینې سپینې کیسې کوم خلک مې خولې ته وهي او لیوي وای کندې ته وهي، نه پیږم کوم متل لیکلی خو ویلي چې سپینې سپینې نسیم ویلی. دا اوریدونکي قمر علي همدر دی. حمدالله محب لیکلی وای نور ښه امن او امنیت ده، خو ځوانان سر ټکوي، ځوانان کار روزګار نه لري. البته باید یادونه وکم چې 240 تبصری راغلی، ټول نسل وستلی، دا څو نمونې وي چې ما راوخستلې. وروسته به بیا هڅه وکړو چې اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. اوس راځو بیرته بحث. ځواک صاحب، دغه کومې ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې او پرتله مو سره وکړه، دغه سه مختار صاحب یادونه وکړه چې په کور دننه د مشروعیت لپاره کار نه دی شوی، لویه جرګه نه در بلل شوی، مثلا په نړیوال سټیج کې یا په سیمه ایز سټیج کې هم د افغانستان رسمیت هغه څه نه ده چې لکه څنګه چې حکومتونه لپاره لازمه ده. دغه راز میرمن زیرک ویل چې خځې لستونزو سره مخامخ دي، خځې ته هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي طالبان هغه نه ورکوي او د اسلام په نامه هغه حقونه ترې اخیستي. نو اوس دا بحث رامخته کیږي، دا پوښتنه رامخته کیږي چې ولې د اوریدو غوږ نشته، او که د اوریدو غوږ وي ولې د عملي کېدو لپاره اقدامات نشته؟ ولې طالبان په دې څلور کلونو کې دغه غوږونو ته غوږ نه ږدي او ولې عمل نه پی کوي؟
مننه. اساسي سوال هم دغه دی، اساسي خبر هم دغه چې دغه اوسنی حاکمیت چې دی دا یو استبدادي حاکمیت دی، یو وروسته پاتې ډېر متحجر فکر دی چې په افغانستان حاکم شوی دی. اول خو اجازه راکوي چې دا ویمه طالبان کوم مذهبي او دینی ډله نه ده، کوم ستر عالم دینی عالم په دې کې دی چې هغه لکه څنګه چې نور عمده دینی تحریکونو لارې پرانیستلې نو فکر وړاندې کړی دی، دوی دا کار کړی وي. دلته د یو ډله ده چې د استخباراتي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوی.
مازور صاحب وایي چې مشر شیخ هبت الله خونزاده شیخ الحدیث دی او دغه راز سره ډیر نور ګڼ شمېر
مفتیان دي. زه نه هم چې ملایان نه دي ګورې اجازه راکړي زه یو مشر دغه څه وډله چې هغه نو یو چې دغه کلی یعنی یو مشخص دینی دغه ولري چې مثلا اخوان المسلمین تاسو یادول شي نور ډلې تاسو یادول شي مختلف دینی حرکتونه دي چې ټولونه کې چې هغه تاسو یادول شي یو خاص فکر لري یو خاص دلته چې دی تاسو وګورئ دی دغه سی یو کوم عالم تاسو پکې نه شئ مونږ دلته هغه پیسلا د دینی علوم کې لا په درجه ولري ټول ملایان راټول شوی دي ګوري دغه رقم جامد دغه څه چې دا روان دي تاسو د یو عام موږ ټول شکر دی مسلمانانی په دې باندې فکر کوي چې آیا اسلام کې دا روان دي د جنکو تعلیم بندول د خلکو د سیاسي ازادۍ بندول دي دا کوم کرونه کوم فرامین چې مولا هبت الله خصوصا صادر کړی دي د تعلیم په اړه کې د جنونو په اړه کې د کار فعالیت په اړه کې آیا دا اسلام کې شته که اسلام کې نشته ځنه خلک وی چې دا ډېر هغه رسته پاتې د په اصطلاح کلیوال ذهنیت ده نو دا سوال پیدا کیږي چې دا ډېر رسته پاتې کلیوال ذهنیت څنګه سره راټول شو منسجم شو یو ډېر لوست غورځنګ له جوړ شو طالبانو په نوم باندې دخلته د استخباراتو کار دی چې هم دغه رقم ذهنیتونه راټول کړل او دې منسجم کړل نو دا چې کیږي دا دین پورې ارتباط نه لري دا سچې روان دي دا کومه ازادګان چې غصب شوی دي د خوځ سره چې کوم څه کیږي دا دین پورې ارتباط نه لري دا دینی احکامات قطعاً دغه څه نه دي یو استبدادي ډله ده د خاصو سیاسي اهدافو لپاره جوړه شوې ما مخکې دا ویلي دي زه وسم دا وایم چې طالبان چې دي طالبان د امریکا مخالفه ډله نه ده بلکې د استعمار په لاس جوړه شوې یو ډله ده یو نیابتي ډله ده د استعمار د کله چې ګوره د کورنۍ جګړې وخت د کورنۍ جګړې په محل کې په افغانستان کې تنظیمونو چې کوم ستر جنایتونه وکړل سره هم خلکو ورسول ته چې د خلکو ژوند ناموس او مال او اتش مسونو خلقانو پرچمیانو سقوط کړي او هغه هم دغه څه جنایتونه کړي د خلکو په وړاندې چې خلکو کې زیاده لاس ور کړو دغه څه وخت یو فکر کېده چې یو بل قوت یو دریم قوت باید راوځي کیږي چې هغه افغانستان ته نجات ورکړي دغه دریم قوت باید د ماهیت لمخې یو ملي قوت وي ان دغه وخت استخباراتو د طالبانو په نوم باندې دغه ډله جوړه کړه ډیزاین کړه او دا پخات کې د افغانستان په د یو دریم قوت پیدا کېدو یا د یو ملي قوت پیدا کېدو باندې کودتا و نو دوی مجبور او مکلف دي چې یو استبدادي حاکمیت ټینګي ځکه د دې کوم فرامین چې دي د دې کوم احکامات دي او کوم څه چې د افغانستان کې د سیمه کې کول غواړي هغه نه د دینی احکامات سره سمون کړی او د نورو د دنیوي قوانینو د احکامات سره او نه د تنه دی دفاع کولای شي نو باید ازادګانې بندې وي محدودې وي فعالیتونه بند وي یو مطلق تورتم فضا حاکم وي چې دوی څنګه څه غواړي هغه څه دوی عمل وکړي
او دوی همیشه د خپل تګلارو ننګ کوي او وایي چې دوی تګلارې شي شرعي بیس لري
ضرورت دغه دی چې ازادګانې نه وي رڼا نه وي تورتم وي او د دې د استخباراتي اهداف په خاطر باندې دوی کوم هدف د پاره چې جوړ شوی دی مخکې زمونږ محترم مختار صاحب دا خبره یاد کړل چې خدای نه خاصه مونږ کوم بل جګړې په خاطر نه شو د مقاومت په نوم خلګات کړل هغه خلکو وس امتحان ورکړی دی بیا هغه په سګنی کې هغه دومره په فساد او په ظلمونو هغه ملاتړ د لاس ورکړی دی لیکن زه چې دا لرم هغه کوم وضعیت چې روان دی او کوم حالت چې اوس په افغانستان کې دی زه یې رېږم چې د دنه بل افراطي تر ډلې ته زمينه سازي ونی شي تاسو وګورئ خپل طالبان دا یادې چې په بلوچستان کې د داعش لپاره مراکز جوړ شوی دی، پاکستان جوړ کړی دی، په پښتونخوا کې خو نه مخکې نام دغه مراکز وو، اوس چې څنګه بیا امنیتی په پښتونخوا کې ده، خپله د پښتونخوا سیاستوال وایي چې حکومت او پوځ د خوانه قصدن دا رامنځته شوې ده. نو د طالبانو سیاستونه او نړیواله لوبه چې سره هم روانه ده، زه ونه یېږم چې افغانستان د یو لا بدې افراطي ډلې منګل کې ونیلې، دغه هغسې یو بلې جګړې خواته لاړ نه شي. نو طبعا دغسې یو ډله چې د هغې ماموریت دغسې یو انتقال وي چې افغانستان او دغه سیمه لا بیا هم نوې خواته بوزي بالاخره، نو هغه باید دیکتاتور وي، یو استبدادي ډله وي، هغه باید د خلکو ازادګانې واخلي، هغه باید خلک پرې نه دي چې د خپل ارادې او د خپل منافع په اساس باندې تصمیم ونیسي او عمل وکړي. همدغه سي باید محکوم وساتي تر څو هغه څه چې دی غواړي هغه تطبیق کړي.
او کور ودان ځواک سب سلامات سره راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو سره مجمنه کړي و چې یو څو اوریدونکو بار اخلو، د دوی نظر هم لزان سره لرو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، خبري ورسره کوي. ستړي مشي د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري.
مننه، السلام علیکم تا استاد سیمون منو ټول ته نیکيله او احترامات وړاندې کوم.
و ډیره مننه زموږ دایمي اوریدونکو توخي سب ستړي مشي. څلور کال د طالبانو د حکومت سره د ول تیر شول، مثبت او منفي بدلونونه څنګه ارزوي پلان لوکي؟
مننه، مثبت هم لري منفي هم لري. منفي په اړه د خپل مکتبونه باندې په دې باندې مرګيږي، دا یو ناوړه کار ده. البته ولو کدی ژمنې کړې دي چې زمينه نه د مسایده خو وخت ډیرونه وي، مفتدي انتظار باندې ډیر دیږي. او مثبت ټکي هم لري، تر ټولو لوی مثبت ټکي دا د سید ورځ په درس او جنازې مصفرل الحمدلله نن امنیت ته، ولو کدی تیری اداري پاتې شونی وایي چې امنیت خپای دره کې هم ده، خپای دره کې پروژې نه جوړیږي، سړکان نه جوړیږي. البته د کابل کندهار لوی لار جوړ شوی ده، بندونه تړل شوی دي. زموږ د زابل په ولایت کې د تورې غټ بند جوړ شوی ده، په نورو ولایتو کې مسته نو طالبان خپل پرمختیایي کارونه پر مخ بولي دي، د افغاني ثبات ټینګ کړی ده. نور داسې فساد او رشوتونه شر دا ورک شوی دي. نو دا څلور کال تر ډیره حد پورې خیر نور مثبت ټکي به هم وي، نو اقتصادي پر مخ بولی ده، نو په شک کې تیریږي. او محترم میلمانو وویل چې دا حکومت غیر شرعي ده، دا موږ ردوو په کلکه، ځکه چې دا بالکل شرعي ده، بلکې شرعي احکام جاري دي. خو البته میلمه به داسې غواړي چې شریعتونه او اسلامونه دوه ډوله دي، یو شرعي نظام ده، یو داسې نظام د سیاغه د امریکا په ناپوی امریکایي شریعي نظام. دلته امریکایي شریعي نظام هیڅ ځای نه لري، دلته یوازې شریعي نظام جاري ده، پر ټولو خلکو باندې تطبیقیږي. نه خبره سي دی وکم نظام ته شریعي وایي، خو البته دا هم وایي چې دلته د ایشان راځي، الحمدلله د ایشان سل په سل کې دلته نشت او نابود دي. یوای و حمله بقی خامخغه په امریکا کې، کې په جرمنی کې، کې په جاپان کې، کې خو تر ډیره حد پورې نه خارجان د دې حکومت بل بدل لري، تر ټول لارو یواز مویل خو دې ته نه پوهګاست نه وکول او دې شکست وخو. نو طالبان ان شاء الله تر ډیره حد وی دي سټنګلټیاوی بل لري پر حکومت کې، خو تر ډیره حد ملت راضي ده، خوشاله ده، مفتخبر یو مرده دی وطن خلک یو خلق پټول کې
کور ودان ته حساب.
نو دا یم مثبت ټکی وو او دلته
ډیر مننه،
ډیر شاندار ډول باندې دا کلیزل منځل کې د خلکو بیرغونه جوړول دي په سالي سرګندۍ. مزمور ټلیفون کنه سقته مستاش رادیو نو سوال وی دی
نسمو زه د خپل جوابو بس اتمن تاسو منتظر پات شي جوابونه به واوري. موږ هڅه کوو چې انټرنټي انټر رادیو چپه بیرته پیوړې کوی او څه هغه خوانی قوت د سپونه دی پاتې ځکه د موږ د رادیو سپې طالبانو بند کړی یوازې په ټیټ کیفیت کې سپې چې اوریدونکو ته د لاسرسي وړ دي په بدیلو لارو باندې دغه نشرات سته کور ودان تو خسب سلامت او سیو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کو بیا د اوریدونکو نظر را واخ د میلمنو نظر را واخلو خا د اوریدونکو قطع شوی دی ډاکټر صاحب مختار اخه تخنیکی هم کاروای چې اوریدونکو وصل دی خبرې ورسره کوو
دا څلور کلونه کې لوبین صاحب محترم هغه مرجو د کمیسیون د دام یو ډیر مثبت ګام دی مثال د خبري او بل لکه محترم چې توخي صاحب چې اشاره وکړه درې ټکو ته د زموږ حکومت توجه کلو دین صاحب ان شاء الله زه خدای پاک ته موینم چې زموږ افغانستان به د سیاله تر سیال شي هغه درې مهم ټکي کم دي لکه د خوند پر مخ د شونځي او د پانتونو دروازې د شریعت په نگاه کې باید خلاص کې دای لمړي او دوهم چې دی هغه د سرپرست میرمنی لودین صاحب چې په جنگ جګړو کې یا مثلا دغه سی خپل د کورنۍ سرپرست لاس اور کړی دی نو د سرپرستی غاړه کار چي دی د خوند په غاړه دی مثلا د کاروبار دغه د پاره د خوراکي توګ د پاره پیسې د خوند په غاړه دي چې پیسې برابر کړي هغه خوند ته بعد حکومت د کار زمينه برابر کړي او اجازه ورکړي لودین صاحب محترم او بل پر کو د نن ځوانانو ته د کاروبار زمينه برابر کړي حکومت دغه درو ټکو ته حکومت توجه وکړي ان شاء الله د خدای ته تامه وینو چې افغانستان به سالونه لري په ټوله نړۍ کې دا چې پر مسلې هوا دي لودین صاحب محترم
کور ودان سلامت او سیاتل سبل نظر نه مډیره مننه راځي چې د میلمنو نظرونه راوخلو مختار صاحب تاسو اول لاند د غوریدونکو په نظر باندې تم شي د توخي سه پښتنه او اعتراض دا و چې وای میلمانه دغه د طالبانو حکومت غیر شرعي بولی او وای چې دغه تحلیل یا دغه اخذ سم نه دی څه وای مختار صاحب د غوریدونکو ته به راشو بست
ډیره مننه د توخي سه ویل چې مونږ د افغانستان یو د افغانستان نه خبره کوو مونږ هم د جاپان نه یو مونږ هم افغانان یو او د افغانانو حالات سارو کوم حالات چې فعلاً په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې داسې حالات نه دي تکرار شوی وسلګونو او پزرګونو افغاني کډرونه معلمان استادان د پهنتون مشران انجنيران پروفیسوران د افغانستان نه تشتیدلي طالب د خپل انډیوال او ملګری نه پرته پر هیڅ باور نه لري او د خپل ملګری نه پرته د افغانستان ملت ته هیڅ کله مراجعه نه ده کچېری د اسلامي اصول خبره وی په نړۍ کې تر و 50 اسلامي ملکونه لرو ټول علماء من المجموع اندونیزیا ماليزیا مصر سعودي پاکستان هند چې دیوبند پاره کې واقع لري ټول په صراحت او جرأت وایي چې د انجونو شوهنځي او په هنتون د یو اسلامي نظام دنده بلکې فرض ده چې خلاص کړي اما متاسفانه شیخ هبت الله د خپل ملت غږ ناوړي او د دوی لپاره به د اواز مناسب به خود افغانستان د ملت لپاره مناسب نه دی د دوه درې پروژو جوړول د افغانستان د ملت او د ملي ګټو پرانا کې هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري سلور کاله د یو نسل تباه کول د دوی شوانځي او پهنتون تړل د افغانستان د ملي ګټو او د ملي منافعو پر خلاف قدم دی دا مو د کوم ځین زده کړی چې اوس خلک نه وژل کی مونږ په د خوشحالي چې په افغانستان کې خلک نه وژل کیږي او تاسو داس یو نظام راوړ چې خلکو سره مواده کړی او پوسلګونو او پزرګونو زل تاسو مشران ویلي چې مونږ به داس یو نظام جوړو چې هغه ټول شمول وي د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي د انجونو شوهنځي او پهنتون به پکې خلاص وي د افغانستان ملي ګټه به پکې تعریف شوی وي تاسو حتی یو ستر لوی جرګه هم نه غوښته تاسو د خپل انډیوال نه پرته په چا مو اعتماد کړی تاسو د افغانستان ټول وزارتونه وګورئ چې د تاسو نه پرته او تاسو د انډیوال نه پرته کوم داسې متخصص پکې ناشته چې هغه صلاحیت ولري په دغه لحاظ غوښتنه مو ده چې خپل ملت ته علل اقل د خدای په خاطر دروغ نه وایي
بله او مختار صاحب تاسو هم په اولو کلونو کې اولو میاشت کې طالبان حکومت سره وای ملاتړ پاتشي وای سلامو چې تاسو لار تر جلا کړه
زه د طالبانو حمایت ما تر د جناب تیر د مخه کړ ما طالبانو مونږ سره په بحثونو کې ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک نه غواړو مونږ هم ویلې چې مونږ د امریکا شکلاک او یرغل په افغانستان کې نه غواړو په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو چې افغانان پر افغانان حکومت کوي تاسو نن د په تلویزیونونو کې د خپل انډیوال نه پرته بل چاته حق ورکوي زه یوازنی شخص وم چې 15 کاله مسلسل ما د طالبانو نه حمایت وکړ خو زه یې هم طالبانو په افغانستان تلویزیونونو باندې بند کړ یعنی هر هغه سایت طالب ته چاپلوسی کوي کته وليږي ته خبره مني د پالیسی ته غږتي طالب هغه مني هر هغه سایت چې انتقاد کوي اول په اسلام کې حق لري چې ته په امیر المؤمنین اعتراض وکړي د حضرت عمر په وخت کې یو انسان یو صحابي او چت شو د حضرت عمر نه پښتنه وکړه چې استا جامع 2 متر دی دا جامع ته د کوم ځای نه کړی هغه ورته ویلې چې ما دا جامع د خپل زوی نه ځان ته ګنډلی اوس امیر المؤمنین په ملیونونو او میلیاردونو افغانۍ مصرفوي چاته حساب ورکوي تاسو د یو قندهار نه د یو قندهار نه لس وزیر لري آیا د افغانستان ملي ګټې همدا وایي تاسو په ټولو ولایتونو کې هغه کسانو باندې په وظایف مو ګمارلې چې د افغانستان په سیاست په ځمکنۍ په شپړتیا په تاریخ په سیاسي هویت کې دي قطعاً موږ وایو چې د ښکېلاک افغانستان کې د منلو وړ نه وو اما تاسو خپل ملت ته مراجعه وکړل آیا د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تاسو یو ستر لوی جرګه وغوښتل چې دغه لوی جرګه په نتیجه کې تاسو خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي تاسو د غرب سره په تقابل کې د چینایانو او روسانو سره یو ځای شوي نن افغانستان انزوا ته تللی د دغه انزوا مسؤلیت تاسو ته ګرځي نن په نړۍ کې تاسو ورسی وګورئ سویډن ډنمارک ناروې او جرمني کې خلک خپل دین پرېږدي خلق خپل ایمان او عقیده او اسلام پرېږدي او پښتنه کوي چې ولې اسلام پرېږدي او اسلام ځکه پرېږدم چې زما په خپل خاوره کې زمونږ امیر زمونږ قائد زمونږ مشر د مکتب او د پانتون دروازه زما پر اولاد پر مخ تړلې آیا د افغانستان سیاسي اجتماعي اخلاقي دریز همدادې چې دوی لري آیا د افغانستان د ملت ژغ ما اوریدلې فزرګونو ژورنالستان مو وتړل ځکه مو وهل بندیان مو کړل په مخ مو وهل خلک د تاسو نه بیریږي د تاسو د تهدید نه ډاریږي خلک امغه څه چې امریکایان خلکو د خلکو په کورونو کې شپې نه وتل تاسو بلا قید شرط خلک نیسي په بس کې نیسي په موټر کې نیسي په لارې کې نیسي استخباراتو نه مو افغانان ډکړي افغانان کو شل زر افغانان نن په زندان کې اچولي او تاسو متقی وای چې موږ هیڅ سیاسي مخالفت نه لرو آیا تاسو د افغانستان د ملت استازیتوب کوي جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید خپل انحصاري حکومت په افغانستان کې راوړي د جهاد مو د دل لپاره کړیو چې باید صرف تاسو د قدرت پر غدای کې پاتې سي نور هیڅ یو افغان حق نه لري چې باید خپل غږ پورته کړي په دل لحاظ غشتنه مدادي طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د ملت غږ واوري طالب نه غشتنه کوي چې د افغانستان د انجمو شوانځي او پهنتون خلاص کړي طالبان نه غشتنه کوي چې د ستر احمد شاه بابا په سیر یو ستر لوی جرګه د ملت عبادت الله وغواړي او هلته د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت وغواړي موږ یو ځل بیا په تایید دا وایو چې تر هغه وخت پرې مو د خپل ملت غږ نه اوریدلې او د خپل ملت هغه مشروع مسائل الو ته مو بدرنو سترګو کتلنی ستاسو او د کومونستانو د خلقیانو د پرچمیانو د ظالمانو د استبدادګرو د نورو نظامونو خیر ستاسو نظام هم په هیڅ برائت ونه لږ
و کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب د بحث لګی چې په پاتې دی راځي ملمنو کوم خوخوي په دې سره راټول کو چې څه کول په کار دی طالبان دغه 15 کال سره قم پیل کی ځکه فکر کوم نړیوال هم په تمه دي چې طالبان بل اخره د حکومت په 15 کلو کې باید د افغانانو قناعت ترلاسه کړي د افغانانو چې په کور دننه کوم افغانان راغوي تر ډیره لډاره غږ نشو چته ولې ازادي رادیو تر څو کوم کسان خبري کوي که دوی په یو ډیره عادي مسله باندې هم نیوکه یا انتقاد لري، بیا دا غوښتنه کوي چې وای غږ مې بدل کا، نوم مې مه اخله، ځکه ویره ورسره ده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې رسنۍ بندې دي، د بیان ازادۍ نشته، نو خلکو سره هم ویره ده. اما هغه کسان چې لږ له هېواده وتري دي، هغوی بیا راځي په زغرده باندې نیوکې کوي، او هغه کومې کمی او کاستۍ چې دی د حکومت هغه ورپه ګوته کوي. لږ ذره به په حللارو باندې تم سو چې 2015 کال یا د طالبانو د حکومت د واکمنۍ 15 کال کومې کورنۍ دندې دوی ته ورلغاړې دي، او آیا که وضعیت همداسې دوام کوي او یو کال وروسته هم موږ تاسو په همدې ورځ همدغسې وضعیت شاهدان یو، آیا نړیوال کوم ډول مسؤلیت احساس لري که نه؟ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟ نړیوال نورمونه څه دي؟ په دې به لږ ذره تم شو. میرمن زیراک، ستاسو خبرې او راځئ د ښځو له ادرس نه څه سپارښتنې لرئ طالبانو ته د واک 15 کال بعد څه رقم تیر کی، او کومې کورنۍ دندې تاسو د یو افغان میرمنې په توګه د یو افغان میرمنې فعال په توګه طالبانو ته ورکوئ چې په 15 کال کې ترسره کی؟
موږ غاز خدا د په طالبانو باندې د امارات اسلامي په دولت باندې په اول قدم کې دوی کوم بندیزونه یا کوم مشکلات په ښځو باندې راوستل. کله کله سه داسې سوچ کوو، موږ وایو چې دوی دغه شل کلن جهاد صرف د ښځو لپاره کړی. ګوره، ښځې د تعلیم نه محرومې کړی، د وظیفې نه یې محرومې کړی، هغه کوم حق صلی الله تعالی ورکړی د هغې نه محرومې دي. مثلا دوی څه حقونه صلی الله تعالی ورکړی ټولې د دوی نه اخیستې دي. په اول قدم کې موږ د دوی نه دا تقاضا ده چې هغه حقونه سه اسلام ورکړی، زیاتره دوی هم نه غواړي، غربي حقوق دوی هم نه غواړي، هغه حقونه دي باید دوی ته ورکړل شي. او په دویم قدم کې چې دوی کوکې وایي سمه شمول حکومت کومه ده، هم شمول حکومت دوی مثلا چې حفه عمومي اعلان کړی و، کومه ده حفه عمومي؟ تاسو خو په خارج کې، تاسو په داخل د افغانستان کې خلک نیول کېږي، بندي کېږي، مثلا جزا ورکول کېږي، په مرموز شکل وژل کېږي، کومه ده هغه عمومي حفه دي؟ دوی څه شو هغه کوم تړون چې دوی په دوحه کې کړی و، هغه دوی هغه تړون څه شو؟ په اول قدم کې باید امیر المؤمنین د خلکو په حضور کې ځان حاضر کړي، چې د خلکو ته امیدواري پیدا شي. صرف دای خو د پیغمبر نه په زیات نه ده، دای د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه خو د دې درجه زیات نه ده. څنګه خپل امتیانو ته خدمت کول، دا ولې خپل وجود د خلکو وړاندې نه کوي؟ سای واقعا دای ستا کنسته. نو مثلا دای باید چې یو کې هغه یو مثال دی، یاری لره پای بوی غرض ملره، دای باید جهان سره ځان برابر کړي، د سیالانو باید سره باید د څو شرایط دای باید په ځان ومني. مثلا که زه خپل وارم سی هغه شری حجاب مراعات کوم، هغه د ما په لاس کې ده، او که زه نه غواړم دی په زور په ماته د قوی نشي. شکر د افغانان چې دي، ټول مسلمانان دي، هغه هیڅ څوک نه بی حجابي غواړي، نه بی عزتي غواړي، هر څوک غواړي چې هغه شری حجاب مراعات کړي. دوی باید هغه څو شرطونه ومني، هغه د دوی تړون کې څو کوم شرطونه، او دوی په هغې باندې ولې عمل ونه کړ؟ په هغې باندې عمل وکړي، او مثلا ځوانانو ته کار پیدا کړي، د خلکو زړونه لاسته راوړي، ټول خلک به د دې څنګ ته ولاړي. یو لاس نه تک نه خېږي. مثلا که دای په دغه سیستم دی روان وي، نور د خلکو په منځ کې فاصله ایجادي کړي، خلک یعنې زیاتر نفرت تر لري، ولې کوټې چې ځوانان هم بېکاره دي، ورځ تر بله خودکشي کوي، او دا په خپلو پښو نه ده ولاړ، دا مستقل نه ده. اوس اول پرون دی خپل دغه د استقلال ورځې په هغه کې هغه کول، تجلیلول په بګرام کې، دا د ټرمپ له خوا چې په دې باندې امر وسو، ولې تجلیل نه کړ؟ دا مستقل نه ده، دا د بل چا د لاس د واک لاندې ده، د بل چا د لاس لاندې ده. دای دي چې وکړي چې هغه دغه شریعت کلک پونی شي، په دغه شریعت لاره دي لاړ شي، خو د خلکو زړونه دي لاس سره وړي.
بله،
یې شو د دې سره مخالفت کوي، که دا حالات وي د سږ کال نه کال ته به موږ او تاسې بدترین حالات ووینو.
سلامت اوسئ. د خلکو د زړونو لاس سره وړل او په شرعي احکامو باندې پخای خودل، دا هغه سپارښتنه دي چې تاسو وایئ چې بعد په 2015 کال کې ترسره شي، تر څو د طالبانو حکومت وکولای شي د خلکو سره په نږدې فاصله کې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وي. زواق سه محترم، ستاسو د پای خبرې به هم واورو، او که دا تحلیل هم زما په کار دی که همداسې وضعیت دوام کوي، یو کال وروسته به د نړیوالې ټولنې موقف څه وي، د سیمې د نړۍ د هیوادونو موقف به څه وي؟ آیا نړیوال کوم الزامات شته یا مسؤلیتونه شته چې نړیوالو ته وراوړي؟
افغانستان کې مجلس ورو ورو د ورشو چې د ساو کومنځي مرکز سلی هغه منځل شي د یو کس په لاس کې شي او سپورت د دنیا مصاید شي د داخلي مصاید کې د پروژه په دې کې امریکا افغانستان څنګه باندې وسپاره کله چې دا خبره کوم نو باید څو اول په طالبان یو هدف د مسلمان خلک دی دا واقع چې نیولې ده بل چا ورته ورکړی ده بل چا چې ورته ورکړی نو هغه اهداف دی یعنی امریکا خو په هدف په مقصد باندې دا کار وکړي چې جمهوریت سقوط کړي او طالبان واقع نو نړیوال به څه کوي متاسفانه دی بشري حقوق او بشري قوانینو نړیوال قوانین چې دي تاسو وګورئ ځکه چې نن سبا څه روان دي خلک د ولګي ماشومان د ولګي وژل کېږي دا نړیوال قوانین لاغي دي چې دوی چې موږ تاسو اورو چې دا کار کوم ځای د خلکو غوږ سره لګول نو نړیوال به هغه څه کوي چې د دې د ستنو خبرتونه چې دي د ستنو قدرتونو ترمنځ هغه ایجاد هغه که خدای نشسته افغانستان یو بل جګړې پاتې بیږي او یا که تصادفاً د افغانستان د نیکه مرغه د دوړو یعنی د هغه د سیالۍ د ستنو قدرتونو ترمنځ په دغه سره تعامل باندې توافق وشي چې دا نړۍ یو بحث په افغانستان په دغه منځ کې سوی او دا موږ زموږ د دې چې تاسو باندې د څه څه له هم باندې کوم دا سیالي په شته باندې وایي چې نو موږ بیا په پاکستان کې په دې کې یو امنیتي وضعیت او استفادم تاسو ثابت کړی لیکن څه چې په ټول ځای کې روان دي هغه که تاسو وګورئ د یو ستر بیا امنیتي د پیښېدو اندېښنه او هیرن شته ده.
بله کور ودان ځواک سره لاندې سپارښتنې مو هم اورو لاندې سپارښتنې کې په لاندې کې وایي
او دینه هو توقع زنه نو څه نه هبه تلا نه خو زه یې توقع نه لرم ځکه دا کومه ماموریت په تاګه ده زنه ورته دې کې ویني شي او نه لیکن طالبانو کې ډېر داسې کسان شته چې هغه غواړي یو قانوني منظم دولت ولري طالبان په افغانستان کې پاتې شي او بیا دغه تجربې سره چې ټول دنیا سره اوځل طالبان په چنګول ختل هغه چې تجربه بیا تکرار نه شي دا هغه لپاره لکه مخکې څنګه مختلفې دین پای د افغانستان خلک پرسته کې دي دین پای د افغانستان خلکو سره خپل اړیکې باندې کې دا هغه دلی چې په طالبانو کې د نړۍ د په هغه څه چې کوي په ټولا او د تر ټولا پای دین پای د واګ نه لري شي دین د واګ نه لري شي او بیا په افغانستان کې د تر څه یو نظام بنسټ کې په دل شي چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک ځان ویني خلکو ته یعنی ورک مسلی او یو نه قانون باندې واڅخه وشي دا څه په فکر چې باندې چې طالب مونږ یو د ساده مخالفت نه وي په دا چې څه کوي نو چې د خلکو اصل تو پاره کوي نه دا چې بیا د پن د توافق پر شان تاسو په دغه تم کې راځو ته شي نو دا یو دا څه توافق دا چې یو البان دی یو تاسو په نام کې د لږ زوستون باندې څه کوي چې هغه چا په لاس کې چې واک دی په افغانستان کې په نړۍ کې او څوک چې د افغانستان په اړه تصمیم نیونکي دي بدبختانه موږ خپل استقلال نه لرو مخکې مختار صاحب ویل تېره دوره کې بالکل زه تېره دوره کې کابل نیوز مسؤول وم د هغه په خوا کې د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز کې مشاور وم لیکن هغه وخت کې ما ویل چې افغانستان امریکا کې نړیوال چې دا د اشغال رویه ده با دا نه ویل چې افغانستان آزاد مستقل دی لیکن موږ باید ورو او استقلال خواته لاړ شو یو اساسي قانون د موږ خپل انتخابات کېدل یو نظام بنیاد کې خود شو دغه نظام باید چې کوچي نه وي بلکې دغه نظام پر باید هم کاری شو او افغانستان استقلال او آبادی خواته ورایي نه دا چې موږ بیرته
سلامات سیز واک سیب ډیر مننه کور ودان د خبرونه لګي شی به پات دی ډاکټر سیب مختار ساسو د پای خبري هم او مخکې مو د لوی جرګې یادونه وکړه د ولست زړه د نګ دی کېدو یادونه مو وکړه نور کوم سپارښتنه دی یا هغه ارمانی هلی او غوښتنه دی چې غواړم د بحث پای کې تاسو نه وورم
زما باور دا دی چې طالب دې په د پوشي چې د افغانستان جغرافیا او د افغانستان خلک ټول د حق لري چې صاحب او مالک دیو انساني اسلامي او بشري نظام دی اوسي، او هر افغان حق لري چې په خپل ټولنه کې د اعتراض حق ولري او د انتقاد حق ولري، او یو نظام باید مشروعي او نظام مصارف هر څه چې کوي باید خپل ملت ته ووایي چې دا پیسې د کوم ځای نه راځي او چیرې مصرفیږي. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان باید د یو متوازن سیاست په نتیجه کې د امریکا او د اروپا سره د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي، او موږ نسو کولای چې د پردیو استخباراتو نیابتي استخباراتي او امنیتي جګړه د افغانستان په جغرافیا کې یو ځل بیا راوړو. کدی روسانو سره د طالبانو درېدل ستراتیژیک معنا لري، افغانستان به د بل ستر ګواښ سره مخامخ وي چې په دغه صورت کې به نیابتي جګړه غرب په افغانستان کې د نور د ګاونډیانو په لمن کې به پیدا کی، او دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن نه دی. دریم موضوع دلته دا دی که طالبان غواړي چې مشروع نظام ولري، نظامونه مشروعیت د خپل ملت او خپل خلکو نه اخلي. طالب دی باید یو ستره لویا عظیمه جرګه وغواړي کوم چې د افغانانو یا د افغانستان د خلکو په تاریخ کې ډیر یو لرغون تاریخ لري، داسې یو ستره جرګه دی وغواړي د احمدشاه بابا په سیر، او هغه جرګه دی د افغانستان ملي مشر او ملي زعیم وټاکي. افغانستان او افغانان نور داس استخباراتي او نیابتي جګړه ته ضرورت نه لري چې افغانان په خپلو کې یو بل سره ووهي. کچیر نیابتي جګړه منځ راځي، مسؤلیت به بیرته طالبانو ته ګرځي. موږ طالبانو نه غوښتنه دا کوو چې د افغانستان او د ملت په منځ او د طالبانو د ډیفکټو سټیټ په منځ کې فاصله شتون لري، او دغه فاصله د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی. طالبانو نه مغشتنه دا ده چې د افغانستان د ملت د انجونو شوهنځي او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي، او که چیرې تاسو دا کار نه کوئ تاسو د پردیو زموږ د دشمنانو د تلپاتې دشمنانو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوئ، چې همدا استراتیژیک اهداف دا و چې باید افغانستان بې سواده وي، نجونې تعلیم نه لري، ځوانان باید وتښتي، اکادرې باید افغانستان پرېږدي. په دې لحاظ طالبه تا نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملي ګټو د تعریف لپاره خپل ملت ته مراجعه وکړي، او یو ستره لویه جرګه چې نړیوال مشروعیت او حمایت هم ولري
کور و
د افغانستان لپاره مفید او موثر.
سلامت اوسئ درنو میلمنو او اوریدونکو، کور ودان د ازادۍ په څپو کې خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپلو درنو میلمنو د سیاسي چارو لشنونکو او خبريال جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار، او د خځو له فعال انارګل زیرک نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې خبریال او د خځو فعال دیوی پتنګ هم خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و، خو تر پای زمګه پښتنه جواب نه کړه، او فکر کوم ټلیفون کې تخنیکی ستونزه و. تر بل خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
ghegam jam jam ghegam pal pal ravaniyam gam gam ghegam pal pal ravaniyam gam gam ghegam gut gut ghegam jam jam ghegam